سلام علیکم د ماسپخین دو بجی دی د ازادي راډیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي او پکې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر سره کتنه وکړه او پر مهمو مسایلو یې موافقتنامې هم لاسلیک کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت سرپرست وایي چې هیڅ جاسوس ته به په هیواد کې د نورو د ګټو لپاره کار کولو ته اجازه ورنه کړې ده. دې موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې امریکایي او افغان ځواکونو د پاکستان د پخواني صدراعظم یوسف رضا ګیلاني زوی علی حیدر ګیلانی په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال را خوشی کړ. جرمنی د هغو پناهغوښتونکو پر درخواستونو کار کوي چې تیر کال د هیواد ته تللي وو خو د نویو پناهغوښتونکو شمیر پکې کم شوی دی. خو په سر کې له رحمت الله افغان څخه د افغانستان خبرونه اورو.
په سر کې هم د کورنیو خبرونو سره ټکی عبدالله وایي چې وسلوالو مخالفانو هوډ درلود چې یو بل پسې ولایتونه لاندې کړي خو دغو هیلو ته ونه رسېدل. جرمني له افغانستان سره د پاکو اوبو د رسولو په برخه کې د څه باندې 15 میلیونو یورو مرسته وکړه او په ننګرهار کې د دیوال د چپکېدو له امله یو ماشوم مړ شوی او شپږ نور ټپیان دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي وسلوالو مخالفانو غوښتل چې یو بل پسې ولایتونه تر خپل کنټرول لاندې راولي خو دغو هیلو ته ونه رسېدل. عبدالله عبدالله چې نن یې د دفاع وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست د سرپرستانو د معرفي کولو په غونډه کې وینا کوله وویل افغان ولس او د هیواد امنیتي ځواکونو په لوړ همت سره د وسلوالو مخالفانو دا پلانونه شنډ کړل.
په داسې حال کې چې د افغانستان د دښمنانو ارزو د دولت سقوط و پلانونه یې درلودل، ملاتړو یې هم دا خوبونه لیدل. دښمن هغه هیلې ته چې یو ولایت بل پسې ونیسي ونه رسېد.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې افغان ځواکونو د هیواد دفاع لپاره ویښتي او په دې برخه کې به خپل مسؤلیتونه په بشپړه توګه ادا کړي. عبدالله عبدالله همدارنګه وویل هر هغه څوک چې د افغان ولس په وړاندې وسله پورته کوي د افغانستان دښمنان دي. د دفاع وزارت لپاره سرپرست عبدالله خان حبیبي او د ملي امنیت عمومي ریاسته سرپرست محمد معصوم ستانکزی نن په رسمي ډول د اجرائیه رئیس لخوا معرفي سول. د افغانستان د اقتصاد وزارت او د جرمني د اوبر سوالو د پروګرام د رئیس ترمنز د 15.3 میلیون یورو په ارزښت د همکارۍ یو تفاهم نامه لاسلیک سو. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد نن د تفاهم نامې د لاسلیک کولو په غونډه کې وویل چې مرسته شوې پیسې به د هیواد په څلورو ولایتونو کې د څښاک د پاکو اوبو په پروګرامونو ولګول سي. ښاغلی مراد زیاته کړه چې په دې پروګرامونو کې به د ښاري اوبو رسولو مدیریت پیاوړتیا او د کارکوونکو د ظرفیتونو لړول او په ښار کې د اوبو د رسولو په لارو چارو مصرف سي. او د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په بهسود ولسوالۍ کې د یو دیوال د غورځېدو له امله یو ماشوم مړ شوی او شپږ نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن شاوخوا یولس بجې د دامان په سیمه کې رامنځته شوه. نوموړی زیاتوي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې دیوال ته څیرمه د یو شمېر کسانو لخوا د اوبو ویلو کندل ویاله وکندل سوله او نوموړی دیوال وغورځېد. چارواکي وایي چې د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول سوي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
امریکایي او افغان ځواکونو د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني زوی علي حیدر ګیلاني په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال را خوشی کړ. علي حیدر ګیلاني په غزنی کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې را خوشی شو. د دورور عبدالقدیر ګیلاني فرانسوي خبري ایجنسی ته ویلي چې پلار یې په افغانستان کې دی. ګیلاني د طالبانو لخوا د 2013 کال په می میاشت کې دوه ورځې له ملي انتخاباتو مخکې چې د کمپاین په شکاوه برمته شوی و. د زیاتو اورښتونو له کبله د تاجکستان په شمال کې ځکه شوېدلې او درې کسان پکښې وژل سوي دي. په سوغد ایالت کې نن چارواکو د ازادي راډیو ځایي څانګې ته ویلي چې پرون په رواد کلي کې دوه 41 کلن او 43 کلن اوسېدونکي د ځمکې شوېدو له کبله وژل سوي. ځایي چارواکي وایي د شورچا په نامه د یو بل کلي یو 45 کلن کس هم د ځمکې د شوېدو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. تاجک چارواکو ویلي چې ځمکې شوېدنې ګڼ شمېر کورونه، تاسیسات او پسیمه کې د ښاروالۍ ودانۍ تخریب کړي دي. جرمنی د هغو پناغشتونکو پر درخواستونو کار کوي چې تیر کال دغه هیواد ته تللي وو، خو د نویو پناغشتونکو شمیر کم سوی دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د 6000 پناغشتونکو غوښتنلیکونه یې په اپریل میاشت کې ثبت کړي. د پناغشتونکو د درخواستونو شمیر د تیر کال اپریل میاشتې په پرتله 115% زیات و، خو د مارچ په میاشت کې یوازې 1.6% زیات و. شاوخوا 1.1 میلیونه پناغشتونکي تیر کال جرمنی ته رسېدلي. پناغشتنې ته د دوی رسمي درخواست کول 2 میاشتې وخت اخلي. 50% خلکو ته په اپریل میاشت کې پناه ورکړل سوه، او 10% نورو کسانو ته د نورو دلایلو له کبله په دغه هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل سوه. په همدې حال کې په اپریل میاشت کې 14000 نوي پناه غوښتونکي جرمني ته رسېدلي، چې دغه شمیر په مارچ میاشت کې 21000، په فبروري میاشت کې 16000، او په جنوري میاشت کې 22000 وو. له نویو پناه غوښتونکو څخه ډېری له سوریې، افغانستان او عراق دي. د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن زوی په یوه صوتي پیغام کې له افراطي وسلوالو غوښتي چې سوریه ته ولاړ سي او په یووالي سره جګړه وکړي. 23 کلن حمزه ویلي چې د اختلافونو لپاره نور نو هیڅ راز پلمه نسته، ځکه د ده په وینا اوس ټوله نړۍ د مسلمانانو پر ضد یو لاس سوې ده. د حمزه بن لادن دا پیغام پرون پر انټرنټ پوست ویل کېږي چې اسامه بن لادن خپله همدې زوی ته د دې لپاره روزنه ورکوله چې د ده ځای ناستی سي. د جرمني پولیسو ویلي یوه سړي نن د ټرین په یوه تمځای کې 4 کسان په چاړه ووهل. د پولیسو ویاندي میخایلا ګروب ویلي له دې قضیې سره په تړاو یو کس نیول سوی او د پیژندنې په اړه یې کار روان دی. څارنوالانو ویلي حمله کوونکي اسلامي انګیزه درلوده. شاهدانو ویلي چې دغه سړي د الله اکبر نارې هم وهلې. د چارواکو په وینا یوه کس د ټپونو له کبله وروسته سا ورکړه. د سوریه پوځ وایي چې په شمالي حلب ښار او شاوخوا کلیو کې اوربند له نن څخه د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره تمدید سوی دی. دا اعلان تېره شپه مخکې له دې چې د مخکېني 15 ورځني اوربند مهلت واوړي اعلان سو. حلب ښار په تیرو 2 اونیو کې د دولتي ځواکونو او د رژیم د وسلوال مخالفانو د نور د درنو جګړو ډګر و، چې په نتیجه کې په ټوله سوریه کې اوربند مات سو او په جنیف کې د حکومت او اپوزیسیون د استازو ترمنځ خبرې ناکامې سوې. خو د اوربند د بیا ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې له تیرو نږدې 2 اونیو راهیسې د حلب په ګډون په 3 سیمو کې د لنډمهالې اوربند په اړه موافقې وسوې. خو په حلب کې د اوربند له موافقې سره سره د وسلوال اپوزیسیون او دولتي ځواکونو ترمنځ د دوامدارو نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. په ایران کې د توقیف سوي ایراني الاصل برتانوي نازنین زاغاري رټکلیف د ژوند ملګري له برتانوي چارواکو غوښتنه کړې ده چې د ده میرمنه خپل هیواد ته راستنه کړي. نازنین څباند یوه میاشت مخکې هغه مهال د تهران په هوایي ډګر کې ونیول سوه چې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللې وه. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان ولسمشر نن په دوشنبه کې له خپل تاجک سیال سره د دوړخیزو مسئلو په سیمه کې د روانو امنیتي حالاتو او نورو مسایلو په اړه خبرې ترسره کړي او دواړو خواوو یو لور یو لړ موافقتنامې هم لاسلیک کړي دي. د افغانستان ولسمشر په تاجکستان کې د کاسي 1000 د برېښنا بند او نورې اقتصادي پروژې په اړه هم خبرې کوي.
دا پروژه د مرکزی آسیا برېښنا جنوبی آسیا ته انتقالوي. دا د دې ظرفیت به 1500 میگاواټ چې 300 میگاواټ به یې 2 میاشتو لپاره کابل ته راځي.
د افغانستان د ملي امنیت سرپرست وایي چې هیڅ جاسوس به په هیواد کې د نورو د ګټو لپاره کار ته پرېنږدي.
امنیت ملی یه که جاسوسی را نگذارن که در جامعه افغانستان و نفع دیگران.
دا بشری حقوقو د څار سازمان له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې سمدستي نور اعدامونه ودروي او په اعدام د محکومو شولو لپاره قانوني مهلت عملي کړي. د نور رپورټونو سربېره دا هم اوري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې په مجموعي توګه په ټول هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي.
افغانستان په ټولو 14 اداري واحدونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شتون لري او د هغه عوامل مشخص دي.
د نور راپورونو سربیره د انصاف په لټه کې او ازادي اوریدونکو 19 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلی شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په تاجکستان کې دی او نن د دې هیواد له مقاماتو او خپل تاجکي سیال سره کتنه وکړه. د افغانستان ولسمشر او د تاجکستان جمهور رئیس د سرحدي سیمو د امنیت او د غرس پخپلو کې یو شمیر موافقې هم لاسلیک کړي دي او پر مهمو مسئلو په خاص توګه د سیمې د امنیتي حالاتو په اړه پخپلو کې خبرې کړي دي. اجمل تورمن همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې دی او تاجکستان ته تا د ولسمشر د سفر په اړه نور جزئیات در سره شریکوي. مهرباني تورمن صاحب.
بله مراد صاحب، تاسو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو وویل، ولسمشر اشرف غنی په تاجکستان کې د غیواد له چارواکو سره ملاقاتونه پیل کړي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې د افغانستان تاجکستان ترمنځ د ګډې پولې د امنیت پر ټینګښت ټینګار کړی دی. دغه شان د تاجکستان ولسمشر ویلي چې په سیمه کې د تروریزم له ودې اندېښنه لري او باید دواړه هیوادونو په وړاندې جدي مبارزه وکړي. دغه شان دواړو ولسمشرانو یو ګډه اعلامیه هم لاسلیک کړې ده. د مجرمینو د استرداد تفاهم نامه هم لاسلیک شوه. 313 افغانان په تاجکستان کې او 13 تاجکان په افغانستان کې بندیان دي. دغه شان ټاکل شوی چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم د را روانې پنج شنبه په ورځ ولاړ شي تاجکستان ته او هلته د کاسازر د برېښنا د کار په پرانیز غونډه کې ګډون وکړي. تاجکستان د ګډې پولې د امنیت په اړه اندېښمن دی او دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په وار وار دا ویلي دي چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه هغه چې نن افغانستان قرباني دی دا د ټولې سیمې او نړۍ لپاره ګواښ دی او په کار ده چې سیمه او نړیوال په ګډه د دې په وړاندې مبارزه وکړي. دغه شان ویل شوي دي چې افغان ولسمشر به په دغه سفر کې یو شمېر اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړي، خو دا چې په دې اړه کوم تړونونه به لاسلیک کړي په راتلونکو خپرونو کې به انشاءالله په دې اړه معلومات درکړو.
ډېره زیاته مننه دوستانو. اجمل تورمانو چې په تاجکستان کې د ولسمشر اشرف غنی او د تاجکستان د جمهور رئیس ترمنځ د کتنو او دغه راس دا چې دواړه هیوادونو پر کومو موافقو لاسلیک کوي په دې اړه در سره تازه ورشتي معلومات شریک کړل. د ازادي راډیو د نورو په خپرونو کې په دوشنبه کې د ولسمشر اشرف غنی د وروستیو کتنو لیدونو په اړه تازه او ورستی دقیق معلومات در سره شریکو. لکه څنګه مو چې له اجمل تورمان اوریدل، ټاکل شوی چې د افغانستان حکومت اجرایی رئیس هم تاجکستان ته راځي او دغلته د کاسه 1000 د برېښنا د بند د پرانستلو پر مراسمو کې برخه واخلي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د کاسه 1000 برېښنا پروژې په بل کېدو سره چې د افغانستان له لارې تاجکستان څخه پاکستان ته برېښنا انتقالوي، 300 میگاواټه برېښنا کابل ته هم ورکول کیږي. د برېښنا شرکت وایان وحید توحیدی ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د دې پروژې له درکه به هر کال افغانستان ته 500 میلیونه ډالر ترانزیت ورکول کیږي او په هغو سیمو کې چې تیریږي هلته به خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. ښاغلي توحیدی وویل چې دغه پروژه به د پنجشنبې په ورځ په تاجکستان کې افتتاح شي. افغان ولسمشر هم په دې مراسمو کې ګډون کوي او لکه څرنګه مو چې یادونه وکړه، اجرایی رئیس عبدالله به هم د پنجشنبې په ورځ د دې پروژې د کار په پرانستنه کې د ګډون په هدف دوشنبې ته لاړ شي. اجمل تورمان له ښاغلي توحیدی سره خبرې کړې دي چې په سر کې نوموړي څخه د دې پروژې په اړه معلومات غوښتي. د افغانستان د برېښنا شرکت وان وحید توحیدی وایي
دا پروژه د مرکزی آسیا برېښنا جنوبی آسیا ته انتقالوي. دا د دې ظرفیت به 1200 میگاواټ وي. 300 میگاواټ به د 500 میاشتو لپاره کابل ته راځي او 0 میگاواټ د ګرمۍ په موسم کې به د قرغیزستان څخه امرنګ تاجکستان څخه دا به پاکستان ته لیږل کیږي. دغه پروژه به د 12 د می کې د څلورو هیوادونو د جمهور رئیسانو په لاسونو به دا پرانستل شي، په رسمي توګه او کار به پیل شي. دغه پروژې 300 میگاواټ چې کابل ته راځي دا به په ډي سي لاین کې پرې اخیستل کیږي او 2013 په اخره کې به دغه پروژه ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. دا پروژه درې اړخونه کوي: ټولنیز، اجتماعي او هم درنګ سیاسي او اقتصادي د پروژه د هر هغه د سر نه تیریږي او په کومه سیمه کې تیریږي دا به د هغه کلیو خلکو ته د کار زمینه او کارګر به ترې استخدامیږي او همدارنګه یا به کمیونیټي فنډ له اړخه به دوی ته سړکونه جوړیږي که سړک نه وي یا به د اوبو وړوکي بندونه یا هم د سولار سیستم او مکتبونه به دوی ته جوړیږي دا اجتماعي ژوند باندې ډېر مثبت تاثیر لري د اقتصاد له اړخه کلنی به تر 500 میلیون ډالر پورې به د مالیه وزارت ته حق ترانزیت ورکړ شي همدار از د سیاسي اقتصادي خبره ده د افغانستان بعد یو ترانزیتي دهلیز په توګه د آسیا میانه او جنوبی آسیا ترمنځ یو اقتصادي دهلیز او چې دا د اقتصاد او د سیاست لپاره جدیت ارزښت لري نو دا د افغانستان لپاره ډیر مهم کم دی
بلې خغل توحیدی دغه د برېښنا پروژه چې کومه ده د افغانستان ځینې سینې هم رڼا کی او کڅوړه
دا به 300 میگاواته صرف د کابل تا واغستل شي او په سیستم کې واچول شي چې دا طبیعي ده مثبت تاثیرات به ولري خو د سیزنګړې نور کیلو ته او د نور سیستم ته به برېښنا کوځ نه شي
بلې توحیدی صاحب په خوا تاسو یو څو ورځې مخکې د برېښنا غه قیمت شو هغه ملوړ کې ځکه چې تاسو قرارداد شو د ډالرو په اساس او تاسو ویل چې ډالر کله ګرانیږي نو د برېښنا قیمت به هم لوړیږي او چې کله ځانیږي د برېښنا قیمت به هم راکمیږي دغه قرارداد دا هم په ډالرو دی که څنګه دی
دا هم په ډالرو دی
یعنی دسی امید نشته چې د دې پر برېښنا د پروژې په لیکدل سره به د برېښنا قیمت کې کمی راشي که څنګه
نه قیمت به تفاوت را نشي خو په کمیت او کیفیت به تفاوت راځي
یعنی کیفیت په دې معنی چې اوس چې کمی پرچویانې کېدای شي دا کمی شي
تبدیل او کمیت ډیریږي لوري
د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید توحیدی او چې وای د کاسه 1000 برېښنا پروژې په لړ کې وا 300 میگاواټ برېښنا کابل ته ورکول کیږي چې د کابل د برېښنا کیفیت او کمیت به په لوړیږي د ملي امنیت سرپرست وای چې جاسوس په هیواد کې د نورو ګټو لپاره کار ته پرینګ دی خاګلی معصوم ستانګزی چې نه د دې ریاست د سرپرستۍ چارې پر غاړه اخیستي ټینګار وکړ چې حسب وکړي د ملي امنیت منصوبین لا پیاوړي او منظم کړي د دفاع وزارت نوی سرپرست بیا شمنه کوي چې د هیواد په وړاندې جنگیدونکو دښمن کا په هر لباس کې وي زپی او د شفق په نوم پیل شوي عملیات لا پراخوي یوسف خان زرنن د امنیتي منصوبینو د پیژندګلوۍ د دې غونډې د جزئیات راټول کړي چې همدا اوس د کابل په سټوډیو کې ده مهرباني
د افغانستان د ملي امنیت ریاست نوې سرپرست وایي چې هیواد ته به امنیت په هیواد کې د جاسوسانو د ختمولو لار راولي معصوم ستانکسي چې نن یې د یو شمېر لوړ پوړو چارواکو او اجرایي رئیس لارې امنیت ریاست سرپرستی ته ورو پیژندل شو وویل چې په دغه برخه کې د ځینو اصلاحاتو راوستلو لپاره به د دې ریاست چارې لا منظمې کړي
ما ای امنیت ملی یه که جاسوسی را نگذارن که در جامعه افغانستان و نفع دیگرا علیه خود کشور ما در اینجا دهشت افغانی بکنن خرابکاری بکنن ذهنیت خراب بکنن بی اتفاقی بندازن جلوی ازیر خواب گرفتن
د ملي امنیت ریاست ته معصوم ستانکسی او د دفاع وزارت ته عبدالله خان حبیبي 13 اونۍ د جمهوری ریاست لخوا د سرپرستانو په توګه وګمارل شول معصوم ستانکسی له دې وړاندې د ملي یووالي په حکومت کې د تیر یو کال رئیس د دفاع وزارت سرپرست او عبدالله خان حبیبي بیا د کلون رئیس د دفاع وزارت په بیلابیلو پوستونو کار کړی دی د دفاع وزارت نوی سرپرست عبدالله خان حبیبي بیا وایي دا چې تر ډیره په جبهاتو کې پات شوی دور دو پوستونزو ښه پوهیږي او د حل لپاره به په ټول توان کار وکړي ښاغلی حبیبي وایي چې د شفق په نوم د افغان حکومت پیل شوی عملیات بریالي دي او د رهبرۍ لاندې به د دې عملیاتو د لا پیاوړتیا لپاره کار وشي
کسانی که مردم بی دفاع ما را شهید می سازد کشور را به ویرانه تبدیل می کند و بالاخره کسانی که با ما جنگ می کند سربازان و افسران ما را شهید می نماید به هر نام و به هر لباسی که باشد دشمنی ماست
بله له دې سره د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس وایي چې پراتلونکو کلونو کې به افغانان د ملي امنیتي ځواکونو د لا پیاوړتیا شاهدان وي هغه ویل چې د لپاره بروکسل او ورسا غونډو ته د یو خاص چمتووالي سره ځي تر څو افغان امنیتي ځواکونو ته ښې مرستې جلب کړي په دې اړه هغه وویل چې نه یوازې افغان حکومت په جنګ باندې ټینګار کوي تر څو دښمن له هر ممکن لارې نابوده کړي بلکې د سولې غېږه هم پرانستې او هغه کسان چې سولې ته لیواله دي او افغانستان کې سوله غواړي، هغوی ته غېږه پرانیستې چې د دې لارې افغانستان ته خدمت وکړي.
هر کسی که زاده سرزمین یا منصوب به این ملت باشد و بخواهد که دست از دشمنی بردارد، سلارد و زمین بگذارد و به زندگی صلح‌آمیز روی بیارد، آغوش مردم افغانستان و روشان باز بوده.
لدی سره دا دوه امنیتی ادارو ته دا سرپرستان په داسې وخت کې معرفي کیږي او د دغو ادارو سرپرستی په غاړه اخلي چې ډېر کله په هیواد کې سرپرستی انتقادونه راپارولې دي. اما معلومه نه ده چې دا کسان کله ملي شورا ته د رای ورکولو لپاره معرفي کیږي او ورزي. خو افغان حکومت هیله ښیي چې د ملي امنیت ریاست او دفاع وزارت ته کاندید کسان له پارلمان هم د تایید رایه واخلي او په دې توګه په هیواد کې سرپرستی ختمه او د مخالفینو په وړاندې پیل شوی جنګ نوی رنگ واخلی. بله مراد صاحب،
ډیر زیاته مننه دوستانو. یوسف خان زدرانو چې د افغانستان د ملي امنیت د سرپرست خاغلی معصوم ستانکزی او د دفاع وزارت سرپرست د څرګندونو جزئیات له تاسو سره شریکول. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د بشری حقونو د څار سازمان له افغان ولسمشر اشرف غنی وغوښتل چې سمدستي نور اعدامونه ودروي او په اعدام د محکوم شویو لپاره قانوني مهلت عملي کړي. هیومن رایټس واچ د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې نیمګړتیاو ته په پام سره چې د تورونو لپاره د شفافو او عادلانه محاکمو ضمانت نه کوي، له بهرنیو مرستندویانو هم غواړي چې د اعدام منځوړلو ته لومړیتوب ورکړي. نور تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د بشری حقونو د څار سازمان وای د افغانستان حکومت باید سمدستي د نورو اعدامونو عملي کول ودروي او د اعدام د سزا په برخه کې قانوني مهلت جاری کړي. هیومن رایټس واچ مرکز په نیویارک کې دغه غوښتنه ورسله هغې کوي چې دوه ورځې وړاندې افغانستان د طالبانو شپږ بندیان اعدام کړل. دا له 2014 میلادي کال وروسته چې اشرف غنی واک ته رسېدلی لومړی ځل دی چې هغه د اعدام حکم توشیح کوي. د بشری حقونو د څار سازمان وای داسې ښکاري چې د دغو شپږو بندیانو اعدامول د منتقدینو د هغو غوښتنو نو د پرځای کولو لپاره د غنی د هڅو یوه برخه ده چې ویلي دي حکومت د طالبانو په وړاندې سخت دریز غوره کړي. هیومن رایټس واچ وویل په کابل کې د اپریل د 19 خونړۍ حملې وروسته چې 48 کسان پکې ووژل شول، غنی ژمنه وکړه چې له هغو کسانو سره به چې زموږ د بېګناه خلکو او سرتیرو وینو تویوي جدي چلند وکړي، په سزا ورکولو کې به د اعدام په ګډون هیڅ رحم پرې ونه کړي. د بشری حقونو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکی پاتریسا ګروسمن وویل د افغانستان حکومت ته پکار ده چې دا ومني چې د اعدام سزا نه یوازې دا چې بېرحمانه او د نه منلو سزا ده، بلکې اغېزمنه هم نه ده او ښایي د تروریستي ګواښونو د مخنیوي لپاره د ګټې پر ځای برعکس نتیجه ورکړي. دا وایي د عدالت تامینول دې ته اړتیا لري چې لوړ نورمونه مراعات شي، نه دا چې د غچ اخیستو لپاره په دار زړول یو ویاړ وي. ټولو شپږواړو اعدام شوو ته څو کاله مخکې په مختلفو جنایتونو کې د لاس لرلو په تور دغه سزاوې ورکړل شوې وې. په 2010 کال کې په کابل کې پر یوه عصري مارکیټ حمله چې اته تنه پکې وژل شوي وو. په 2011 کال کې د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس او پخواني ولسمشر برهان الدین رباني قتل. په 2009 کال د ملي امنیت د ادارې د پخواني مرستیال عبدالله لغمانی قتل. په 2011 کال کې په کابل کې پر پوځي روغتون حمله چې شپږ تنه پکې وژل شوي وو. په 2012 کال کې د کابل په قرغې کې په سپوږمۍ هوټل حمله چې شل تنه پکې وژل شوي وو. او په پکتیا کې د 2009 کال حمله چې شپږ تنه یې وژلي وو. هغه پیښې دي چې دغو اعدام شوو ته پکې د لاس لرلو په خاطر دغه سزاوې ورکړل شوې وې. ګروسمن وویل د افغانستان د عدلي او قضایي نظام کمزورتیا او د دې هېواد په محاکمو کې نیمګړتیاو ته په پام سره چې تل د عدالت نړیوال نورمونه نه دي مراد شوي، په افغانستان کې په تېره بیا د اعدام تطبیق یوه لویه ستونزه ده. د بشری حقونو د څار سازمان د غرض وایي د افغان ولسمشر دفتر د اعدامونو په اعلانولو سره وویل چې هغه د هېواد د اساسي قانون او اسلامي شریعت په رڼا کې د عادلانه قانوني پروسو وروسته عملي شوي دي، خو د محاکمو د څرنګوالي په اړه هېڅ جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بشری حقونو د څار ډلې په وینا د افغانستان قضایي سیستم ډېر فاسد دی او د اعدام د سزا په ګډون دوسیو ته د محاکمو له لوري د رسیدګۍ پروسې ډېرې نیمګړتیاوې لري. ګروسمن وویل افغان ولسمشر غنی باید سمدستي نور اعدامونه ودروي او په اعدام د محکومینو لپاره د قانوني مهلت جاری کړي. هغې د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم د رغولو لپاره له بهرنیو مالي مرسته کوونکو چې له تېرې څه باندې یوې لسیزې په دې برخه کې مرسته کړې هم وغوښتل چې د اعدام بندولو ته دې لومړیتوب ورکړي.
وامرل چې د بشري حقوقو د څار سازمان له ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې سم دستي نور اعدامونه ودروي او په اعدام د محکوم شو لپاره قانوني مهلت عملي کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر وپنه ازادي راډیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د غراس په اف ایم سل اشاریه پنځه صفحه بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول واورئ. د پکتیا اوسیدونکو قومي مخورو وکیلانو مدني فعالانو او ځوانانو د یو مظاهرې په ترڅ کې د مرکزي حکومت څخه د برېښنا د لیږدونکي پروژې ټوټاپ د مسیر نه تغییر د عکس العمل ترڅنګ د دې پروژې د چارو ګړندیتوب غوښتنه وکړه. نور حال سیب د داود تبان پر رپورٹ کې اورو.
نن له غرمې وړاندې سلګونه قومي مخبرو ځوانانو مدني فعالانو ولایتي شورا وکیلانو په ګردیز ښار کې سوله ییزه مظاهره وکړه او له مرکزي حکومت د ټوټاپ پروژې په خپل مسیر د پلي کېدو غوښتونکي شول. قومي مشرانو او د مظاهرې ګډونوالو ویل چې که حکومت د دوی غږ وانوري دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي او له ولسمشر واکمنې ادارې وغوښتل چې د دوی ستونزې او غوښتنې جدي ونیسي. قومي مشر حاجي حضرت خواجر خیل: دا مظاهره ګډونوال او سمبالونکو ویل چې له دې وروسته به حکومت ته غلي پاتې نه شي او د خپلو حقونو اخیستو لپاره به تر دې زیات لارو کوڅو ته راووزي. د دغې مظاهره پرېکړه لیک د ولایتي شورا رئیس عبدالروف خان ځدراڼډ ولوست او څرګنده یې کړه که چیرته مرکزي حکومت د دوی غږ وانه وري له حکومت سره به پرېکون اعلان کړي.
که حکومت زموږ دغه غوښتنې ونه منلې موږ به د حکومت سره پرېکون اعلان کړو.
پکتیا ولسونه دغه مظاهره په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې هم مدني فعالانو قومي مخبرو او ځوانانو په پکتیا کې د ټوټاپ پروژې په اړه غبرګون غونډې او اعتراضونه کړي دي او په خبري ناستو کې له مرکزي حکومت په پرله پسې ډول د دې پروژې په خپل مسیر پلي کېدو غوښتنه کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دې پروژې د تخنیکي ستونزو او د پروژې د په ښه ډول او منظم وخت پلي کېدو لپاره تېره شپه اعلان وکړ چې د یو ملي کمیسیون جوړولو له لارې چې غړي به یې د سیاسي ګوندونو په مشوره ټاکل کېږي دغې مسلې ته د حل لار پیدا کړي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې د دې پروژې سرنوشت به څنګه شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن وایي چې په مجموعي توګه په ټول هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. زموږ همکاري مرزي احمدزی د بشري د کابل د ساحوي زون دفتر شمس الرحمن احمدزی سره په دې اړه مرکه کړې ده.
له بده مرغه په افغانستان کې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو ده. لکه د افغانستان په ټولو څلور دېرش اداري واحدونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شتون لري. د هغه عوامل مشخص دي چې په افغانستان کې لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې یاست تقریبا څو کاله کېږي چې د تاوتریخوالي سره د مبارزې قانون نافذ شو، ولې دولت په دغه ونتوانېده چې د دغه قانون په تطبیق کې لکه څرنګه چې د افغانستان خلک هغه ته اړین دي هغسې تطبیق کړي. د قانون نه تطبیقېدل فساد موجودیت په اداراتو کې اقتصادي ستونزې چې په ټولنه کې بیا په خاصه توګه په ښځو سره لاس او ګریوان دي او د خلکو د پوهې د سطحې ټیټوالی دا هغه لاملونه دي چې متاسفانه په افغانستان کې سبب ګرځي چې په ښځو باندې تاوتریخوالی تعمیل شي.
په مجموع کې د دیارلس سوه پنځه نویم کال پیل څخه تر اوسه پورې د افغانستان البته د کابل د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی قضیه ثبت شوې دي. په ځانګړي ډول ډېرې کومې قضیه دي؟
د عمل د شروع نه چې تقریبا یو میاشت څو ورځې کېږي، یو میاشت او اتلس ورځې کېږي، متاسفانه صرف د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ییز دفتر کې موږ یو سل شپږ پنځوس د تاوتریخوالي پیښې د ښځو په څانګه کې ثبت لرو. د نفقې نه امتناع ده، د جبري ودونه دي، وهل دي، ټکول دي، په وړکني کې ودېدل دي. دغه مختلف تاوتریخوالي عمل دي چې
احمدزی صاحب محترم، البته په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو د کموالي د مخنیوي په خاطر کوم نهادونه چې اوس کار کوي دا اقدامات باید څرنګه وسي سوچ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه راکمه شي؟
صرف دده دغه منتی زیانونه په قربانی باندې نه تپکی هغه د کورنۍ ټول غلی هم متاثر کی هغه کورنۍ چې د تخوالې پیښې جاتی دغه کورنۍ خوشاله یخلی نو بنا دا په اوله قدمه کې د ټول خلکو اخلاقی دنده ده چې په دغه اړوند باندې تر هغه ده پورې چې دای موثر ده دای باید کار وکړي خصوصا هغه بنسټونه چې د تاوتریخوالي د ښځو د حقونو په اړوند باندې کار کوي دولت په خپله د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د حج او اوقاف محترم ریاست د دې په خاطر چې د مختلفو ابعادونه باید کار وشي تر څو موږ په دې وتوانېږو چې په ټولنه کې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړو.
د بشری حقوقو د کابل د صاحب دفتر مشر شمس الله احمدزی او چوی په افغانستان کې په مجموعي توګه پروان کال کې د خزو پر وړاندې د زور زیاتی او تاوتریخوالي پیښې زیات شوې دي. دوه نیمه بجې شوې دي. ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان اجرایی رئیس وایي وسلوالو مخالفانو غوښتل چې یو په بل پسې ولایتونه تر خپلې ولکې لاندې راولي خو دغو هیلو ته ونه رسېدل. د افغانستان د اقتصاد وزارت او د جرمني د اوبو رسولو د پروګرام د رئیس ترمنځ د 15.3 میلیونه یورو په ارزښت د همکاریو یو تفاهم نامه لاسلیک سوه. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په بهسود ولسوالۍ کې د یوه دیوال د غورځېدو له امله یو ماشوم مړ سو او شپږ نور ټپیان سوي دي. د بغلان سیمې چارواکي وایي چې د افغان کول په نوم د یوه خصوصي شرکت 15 کارکوونکي چې دوه ورځې وړاندې تښتول سوي وو آزاد شول. امریکایي او افغان ځواکونو د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال راخوشي کړ. جرمني د هغو پناغښتونکو پر درخواستونو کار کوي چې تیر کال دغه هیواد ته تللي وو خو د نویو پناغښتونکو شمیر کم سوی دی. د زیاتو اورښتونو له کبله د تاجکستان په شمال کې مځکه شویدلې او درې کسان پکښې وژل سوي دي. د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن زوی په یو صوتي پیغام کې له افراطي وسلوالو غوښتي چې سوریه ته ولاړ سي او په یووالي سره جګړه وکړي. د جرمني پولیس ویلي یو سړی نن د ټرین په یو تمځای کې څلور کسان په چاړه ووهل. او د سوریه پوځ وایي چې په شمالي حلب ښار او شاوخوا کلیو کې اوربند له نن څخه د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره تمدید سو.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او ریدونکو ونیس پروګرامونه اوري خو اوس اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې ولسمشر به تاجکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې یو شمیر اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي. د دغه خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به د تاجکستان چارواکو سره د ترانزیت په برخه کې هم خبرې وکړي او په دې برخه کې شته ستونزو ته به د حل لاره پیدا کړي.
سفر اصلا اقتصادي سفر دی منطقې ته او د دوار ملکونو ترمن د ترانزیت او د انتقالات د برق او همدارنګه د اموالو د انتقال او د تجارت په کولو په ارتباط باندې به د تاجکي مربوطو مقامات سره په دې ارتباط باندې خبرې کوي او شاید لازم پروتوکولونه امضا شي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني نن په یو دوه ورځني سفر د یو شمیر لوړ پوړو چارواکو سره تاجکستان هیواد ته ولاړ. د افغانستان د اقتصاد وزارت مسؤلین وایي چې د اوبو رسولو په برخه کې د جرمني هیواد سره یو تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون په اساس جرمني به د 15.3 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان په څلورو ولایتونو کې دغه پروګرام عملي کړي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د دې تړون د لاسلیک کولو په مراسمو کې وویل چې دغه پروګرام به په دریو برخو کې عملي شي. دا پروګرام په 2004 کال کې پیل شو او د 2018 کال تر وروستیو پورې به عملي شي چې تر دې مخکې د دې پروګرام دوه برخې بشپړ شوې وې. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې د کاسا 1000 برښنا پروژې په عملي کولو سره به چې د افغانستان لارې تاجکستان څخه پاکستان ته برښنا انتقالوي 300 میگاواټ برښنا کابل ته هم ورکول شي. د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروژې له درکه به هر کال افغانستان ته 15 میلیون ډالر ترانزیت ورکول شي او په هغو سیمو کې چې تیریږي هلته به خلکو ته د کار زمینی هم برابر شي. ښاغلی توحیدی وایي چې دغه پروژه به د پنجشنبه په ورځ په تاجکستان کې پرانستل شي. افغان ولسمشر اوس مهال په تاجکستان کې دی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به هم د پنجشنبه په ورځ د دغې پروژې په پرانستو غونډه کې د ګډون په هدف د دوشنبه په ورځ تاجکستان ته ولاړ شي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ، یو 55 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 8 پوله، یو پاوند 8.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، یو 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ، یو 55 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 8 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 648 افغانۍ.
انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
قدر من اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منای خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو د دې پام دی هیله پیلو د ازادۍ رادیو د دیونه د انصاف لټه کې خبرونه په دغه خبرونه کې لفرا ولایڅه د عبدالسلام پونوم د یو زندانی ورور ستونزې لرو وورو چې د خاغلی عبدالسلام ستونزې څه ده دای به په خپل راته وي.
نن می عبدالسلام نوم دی د فراده مابس سره پاړی کیږي او ورو ورځ موږ مشکلات دغه د تیر طرفه ولایت کې موږ دغه د فرمانو په اساس زخپله یو قبلن فرمان د نتیجه و ما په اساس د دې چې قومي تزادونه و د سیسی وی د دشمن پلان راته جوړ شو بل اخر په نه هو د تعدید په جرم زبندیس و ما درې کال می اپس و خوړې ترست د اغاز ما مکمه نهایي شولې. پس د اغه نه رئیس جمهور فرمان صادر کړي د میلاد پښپه د میلاد شریف پښپه فرمان صادر کړي چې ما عفو وکړم شامل د حفظ و نو هغه و چې شامل د حفظ چې سمه نور جدولونه په 22/11/94 واسه ورسوه کابل ته او تر اوسه زموږ جدولو هیڅ پرک نشته. زه تقریبا د 15 میاشتې بدون سرنوشت زما هم سال 13 قصه نور هم دلته دغه ځوانان دي. زه خپل دروش کال سن لرم نو د یو شخص یو سات سال به ازادي ډیر غټ جرم دی په قانون کې. زما سال به ازادي تقریبا 15 میاشتې شامل ده په زه سال به ازادي هم نو زه دغه خواهش لرم چې حداقل که دغه جدولونه ته مراحل قانوني سید چې وسی ته مرایل فرمان درې جمهور دغه تغیر ورکولای نشي. خو دغه موږ خواهش لرو چې دغه فرمانوالي دغه لطف وکړي چې اداکل ته نور نه کیږي دغه کسان چې په راهي کې راځي دغه ته یو معتبره ضمانت ورته وغوړي ته چې د جدولونو د کابل راځي دغه خلک د ضمانت یې لکه او داسې کسان هم دلته چې دغه اوس د اختر په فرمان کې دوی راهي خوړل د ولې تر اوسه مشتره ناس یاغه کسان ولې کسان دی او دلته چې ما خپل سره د میلاد شریف په فرمان کې هغه کولې ولې د اختر د فرمان سره یو ځای دی یلاسو ولې چې هغه واسطه او پارتي د لوشته اته لسکا سره موږ یو څراغ فرمان کې شامل یو تر اوسه په ماباس کې یو کس بل د دلته چې موږ سره د اختر په فرمان کې دی شامل ولې تر اوسه د په ماباس کې زموږ دغه غوښتنه ده د جمهور د مقامات او لړو مقامات نه دغه زموږ خواهش دی چې زموږ په مشکل تر رسیدګي وسی موږ ځوانان او مر ژوندګي لرو ارزوګان لرو مر اداقل څو خو باید وځي دغه ته رسیدګي وکړي نو مر دغه خواهش لرو چې دغه سرهوالي د فرا سرهوالي ته وویل چې دغه کسان چې پر هغه کې شامل دي اداقل په یو معتبر ضمانت را یا لسی داخل یو معتبر ضمانت د زموږ توخل مر حاضر چې هر څوک لاس دکانه وغړي لاس کسه وغړي په داسر کې دي ته په ضمانت ورکوو کومر دي تر څو چې زموږ جدولونه راځي مر دي خلاص کې په ضمانت څه زموږ سره عدالت باندې دي چې شپږ کال بنجان دي ولې یو شپه مرخصي اګ نه دی ورته ورکړي ولې دا چې کسان هم څه مثلا شل کال 25 کال کړي لري ولې پیسې لري بیا مرخصي دي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوټ ته راځم. کوټه
ازري په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو د عبدالسلام ستونزمو په کابل کې د لوی سارنوالۍ له یو سارنوال خاغلی عزیز احمد سرباز سره شریک کړه. خاغلی سرباز دغه ستونزې په اړه راته داسې وویل.
جولی کی دا فرمان ترسام جولی کی چلا چی فرمان نا دا مقام مطرم ریتا جمعنی نا دل ترسی جی تو فتول ولاتو کی پا مرکز ولاتو کمیسیون جولی جی یا کمیسیون دا دا نداری چی مثلا پا ماین وقت دا جدول دور کی اغا اشخاص افراد چی پا فرمان ترسام چی تا قبا جن هدی یا دا جنایت دی یا تختی فقلی یا سریدی چی پنجسوم مادی دا قومی محبوسیم ترسام دا خوشی کی جی یعنی ترسو چه جدول جولی جی دا یا ماین وقت لری یا دا جدول نزدی ورنوال مقامو تا یا دا اغوز اینه چه زواب رازی یا منظور کی جی و زواب رازی دا خلق که لما بسونه خوشی کی جی دا پروسه دوام لری ووز هم تقریبا دو فرمان از دوزین پا دوام کی دی انشالا نزدی که دا مونکوله شد چه دا اغا طور که مثلا استوز لری یا منتظر دی اغوی تا دا فرمان اعلان کن تا اکمال به حبس ندی که دوی منتظر پاتی کیجی تا بخشش دی دا قانونی و ترکی یا ورا جا دورا جوانه چه مستیشی یا دغشی شاتشی بس دا یا عادی و طبیع خبراتی بس نه تنها دا ولایت مرکز جدرون هم داستی دی و طول تولید کیجی که جدرون چه تولید کیجی یا دلید مزدی یا دلیم رزدی یا تیران چه دیدی یا لور سمراج برد استنزیشتر دست ندید که مثلا کمیسیون یا معمول یا کچنه سلاح چه مثلا در یه سلاح نداری در یه عدالت که عدالت فرق بخش که در بخش دیگه در هر چهار مثل سلاحتون عقوش دردی سیده یا استنزی کچنه استنزی دید در کیجی یا سو مراج سبرو که در خلق در انشالا یا بخشی دید عقوش دردی کچنه خفراتی بست.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې ربان ورستی دې شی او نه هیله به تخپل کوټ راځم
کوټه ازری په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله مونږه ژوندونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله دوستانه تاسو هم کولای شئ چې خپل ستوند له موږ سره شریک کړئ. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې تاسو ستوند ته د حل یو لار پیدا کړو. موږ د اړیکو کشمیر د 0992 93 تاسو کولای شئ چې واځي د یک شمه پورې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستوند را سره شریک کړئ. اوس نو تاسو په لایو بخون کې خدای سپارو خوونه ولرئ.
د انصاف آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو د سلامونو او شهیلو وړاندې کول سره د دې پروګرام د اوریدل لپاره تاسو ته شرغلاس مې خوشحال یم چې ستاسو د پروګرام د خبرولو وخت را رسیدلې او زه طاهر روشن د هغه وړاندې کولو سره ستاسو ملګرتیا کوم. ګرانو دوستانو د دغه خبرونې په زیاته برخه کې مو د هغو دوستانو پیغامونه راخستي چې په تیرو ورځو کې د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د پاکستان د منفي دریځ غندنه کړې ده. لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده د کابل د محمود خان د پلس سره د ځان وژنکي حمله وروسته د افغاني مقاماتو دریځ د پاکستان په وړاندې تونسوي او د افغانستان په امنیتي چارو کې د پولې د هاخوا د لاسوهنې په باب یې په بربند توګه څرګندونې کړې دي او هغه یې غندلې دي. نو زموږ اوریدونکو هم په همدې اکله خپل نظرونه څرګند کړي دي چې په ګډه به یې واورو.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنود د کنیا ګلدین تاسو سره په تماس کې مزما ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. بعد د سلام زمونږ ته خبره ده چې پاکستان د افغانستان سره ډېرې ژمنې او وعدې وکړلې. د سولې په بهیر کې ډېرې وعدې وکړل چې افغانستان کې موږ سوله راولو دا به کوو
په افغانستان چې څومره ورځ تېرېږي افغانستان مشرانو ته پته نه لګېږي، خو پاکستان ورځ په ورځ باندې دا غواړي چې افغانستان زرا لاندې کومه ورځ په ورځ باندې هېڅکله زموږ مشرانو ته زموږ دا درخواست خبر دی چې تېر نه وځي د پاکستان پخلی باندې تېر نه وځي او د پاکستان دوه مخې سیاست دی. الله دې وکړي چې زما دا پیغام نه شي. وسلام، الله خوشحاله لره.
السلام علیکم، زه عبدالله د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د افغانستان د حکومت څخه ته دا وایم چې نور پاکستان هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې د سوله او آرامي راشي، او زه بیا زموږ افغانانو ته حیران یم چې د سوله د دې پاکستان په دوه مخي سیاست باندې خطا وځي، او هیڅکله متل دی چې مار ته په لسمونو کښې ځای نه ورکوه. دا زموږ تمار دی، زموږ دښمن دی. دا هیڅکله د افغانستان د یوه حکومت سره جوړوالی نه راځي. هر حکومت چې په سره کښې دایي د هغه خلاف وي، که د طالب حکومت په رسې دای هم د هغه خلاف وي، که د دغه دولت یې هم د خلاف وي، دی د هغه دولت خلاف وي، د هغه حکومت خلاف وي چې هغه په سره د اقتدایي دی. افغانستان وجوړېدو ته نه غواړي، نه غواړي چې افغانستان ته لوړی افغانستان وي. موږ ورده ته ډېر 5000 کلن تاریخ لرو، او دی زموږ د هغه وخت د احمدشاه او د نورو محمود غزنوي و د هغه د تاریخ په یاد دی. نو دی هېڅکله نه غواړي چې جوړ دي چې د خدای په امن. السلام علیکم.
سلام علیکم، آیت الله یم، کنړ نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. او بالخصوص ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله نه غواړم چې نور دغه د سلخې په بانه باندې چې دا کوم افغانان تباه شي دا خوشباوري باید ونه کړي، دا د سلخې ټکی باید لرې کړي. کله چې د سلخې خبرې پاکستان د دوکې دپاره یو چوکي یا خطر نه دوکه سره شوي یا بل څه وکړي، نو هغه په دې خاطر باندې چې دلته هغه یو غټ پلان بسه کړی او هغه د سلو افغانانو یا د 200 افغانانو د تباهي دپاره یوه کنده وباسي. نو هیله مې دا ده کو نه پوهېږي تر اوسه به پوه شوي، نور د خدای نه ویرېږي دغه لوبه دې نه کوي. او بل دا د سلخې یوه کمیټه چې جوړه شوې ده، دا هماغه پاکستاني پخوا ډیفینس کالونۍ کښې سب افغانان دي. که دوی هر څومره ځان ته افغانان ووایي، دوی هلته یو حساب شوي دي. دا سا یې د نظارت لاندې کار کړی دی، اوس دلته په سلخه کښې دي. سلخې له باید هغه کسان ورغلی وی چې هغې بیهي په سیاست کښې کار نه لرلی او جدا خلک وی. وسلام.
موږ اشرف غني صاحب نه دا غوښتنه ده چې بیخي پاکستان سره سوله ونه کړي، او پاکستان یې خدای غرق کړي لکه چې څنګه خلک غرق او پرک افغانستان یې نور د غوز تېرو ته هیله نه کوي، او هر وخت کښې دوی له لاسه مرګونه یې کور په کور غوغایي، او خدای دې تباه او برباد کړي، او پاکستان دې ورک شي، نوم دې ورک شي، او نور هم دې خدای په امان.
السلام علیکم، زه د خوست ولایت د ځدی میدان ولسوالۍ نه محمد بشیر خبرې کوم. اوس بیا د پاکستان سره د سولې خبرو په هکله د رادیو څخه اورم. زه خپله یو شپون یم، خو پاکستان په څلوېښت کلو کې د افغانستان په هکله نه صلحه کړې دی او نه به وکړي. په خیر د یوه افغان او ټولو افغانانو نه ما دا هیله دی چې نه کېږي د پاکستان څخه سولې کول هېڅ امکان نه لري، ځکه چې په پاکستان د افغانستان سره سولې کول دا د پاکستان نقصان دی. کله چې کوم هېواد نقصان وي، نو هغه نه غوښي چې بل هېواد کې امن او سوله روشي. نو زه د یوه شپون په حیث باندې د څلوېښتو کلو د دېرشو کلو نه اربېلې رودیا اورم، او د دغې رودیا د وجې نه روزنه صلحه غواړو او د صلحې غوښتونکي یو، خو پاکستان زموږ سره صلحه نه کوي. موږ د پاکستان منظم ښکلي او مسلمان ملت په سر کښې ورته ګورو، لیکن دوی موږ ته هېڅکله د مسلمان په حیث او د مسلمان په نظر نه دي کتلي، او موږ ته هر دایمي دپاره یوه داسې دسیسه یوه داسې منصوبه جوړوي چې هغې کښې زموږ مرګ روا او زموږ ژوند د طبیعي سره مخامخ کوي. نو زما د افغانستان مسلمان ملت ته دا درخواست او دا پیشنهاد دی، افغانستان کښې به نه سوله پاکستان له طرفه را شي او نه به راغلي وي. د دې په موضوع چې پاکستان کښې د سولې خبرې شروع شي، نو دا هېڅ امکان نه لري. دا د امکان نه لرې خبره دی. وسلام، به احترام د نشرولو په هیله یم.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ته د زابل ولایت څخه خبرې کوم. په دې ډېر خوشحاله یم چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني صاحب بین الملل ته شکایت نه کوي. ډېر په دې خوشحاله یم، ځکه په دا کار به خدای کول نتیجه ورکړي. د پاکستان منځنی سور د ټول دنیا په کړه کول ورپام چې افغانان په زیر کړل اجتماع نه کړل خوار کړل شهیدان را کېږي هر ورځ را کېږي ښایسته ښایسته ځوانان مختمېږي دې ته باید دا لاره معلومه شي یوازنۍ لاره دغه ده چې نړیوال فشار پر راولي نو خو دغه فساد ملک فساد اخته ده په دې کې مدرسې په دې کې تورستان په دې کې دایشان په دې کې ټول دنیا موجود ده په دې کې زه خپل ګټي خوندي دي دغه ټول چې پر ځان غونډ کړي دي د دغه پر سر باندې دي خپلې پیسې اخلي په دې د ټول افغانانو وسر خلاصېږي چې جنگ د بل ځای څخه پر افغانانو تپل شوی ده زموږ په خپل مابین کې مشکل نشته یوازنۍ لاره دغه ده چې دغه شکایت باید تر یو ځایه ورسېږي دی نه شي بېرته پر هغه حال پاتې شي ګونګه شي کیسه پاتې شي اوس پاکستان وایي ما به بېرته مذاکرات شروع کړي دي اصولي خبرې لنډوم په دې به اعتبار ټپ نه ورکوي خصوصا رئیس صاحب اشرف غني ته وایم چې په دې به اعتبار نه کوي نور بسته په خدای په امان
ګرانو دوستانو دا وستاسو هغه پیغامونه چې د پاکستان د خوا د سولې په حق له د سیمې ژمنو د نه پر ځای کولو په حق له مو د ازادي رادیو ته رالېږلي وه لکه څرنګه چې د غورستنی اورېدونکي هم یادونه کړې وه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ملي شورا کې د اپریل په 15مه نیټه خبرداری ورکړی و چې د پاکستان د دغو ښکاره لاسوهنو په حق له به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د پاکستان په وړاندې رسمي شکایت وکړي چې په همدې اړوند زموږ همکاري فرشته جلالزی یو رپورټ جوړ کړی دی چې په ګډو به سره واورو
د افغانستان حکومت وای له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پایل پاړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ به تر هغه وروسته پایل سي چې پاکستان خپل ژمنې پر ځای کړي د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر افغانستان جګړه د پاکستان له لوري تحمیل شوې او افغانان یې له ځانه دفاع ته اړ کړي دي پاکستان اوسوال طالبان په افغانستان کې جګړې ته هڅوي او په څلور اړخیزو غونډو کې پر خپل تعهدي عمل نه دی کړی
مور د هغه چا لپاره شي سوله کوي د سولې دروازه خلاصه ده هغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار دي همدا اوس د افغانستان په مختلفو نقاطو کې د شفق په نامه عملیات پیل شوي دي او د افغانستان په هر نقطه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ځپل شوي
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي چې په افغانستان کې روان بحران په جنگ نه حل کیږي خو د سیاسي ډیالوګ دوام یې حل کولای شي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل په 15مه په ملي شورا کې ویل چې نور له پاکستانه د دې توقع نه لري چې طالبان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته قانع کړي دا د اسلام آباد په وړاندې د کابل په سیاست کې لوی بدلون کړل کېږي ولسمشر غنی هم داراس پاکستان ته خبرداري ورکړ چې له وسلوالو طالبانو د ملاتړ او هغوی ته د امکاناتو د دوام په صورت کې به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وکړي د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال د جزئیاتو له ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه هم پیل شوې ده
کله چې د افغانستان ولسمشر مجلسینو ته دا خبره وکړله دا پروسه ده او دا پروسه به له خپلو مراجعو څخه تعقیبېږي
ښاغلي مینپال یو اربیا د حکومت پر دې دریس ټینګار وکړ چې د هغو طالبانو پر ضد پوځي عملیات به جاري وساتي چې سوله نه غواړي
رپورت مو واوریدی د همدې موضوع په اړوند زموږ یو شمېر نور اوریدونکو هم پیغامونه را لېږلي په هغه کې بیا د ځینو سرحدي سیمو او ولایتونو او یا د هغو افغانانو چې په پاکستان کې ژوند کوي د ستونزو په حق له څرګندونې کړې دي نو راځي چې دغه پیغامونه هم په ګډه سره واورو
السلام علیکم زه حنیفی د لغمان ولایت د مرکز نه تاسو سره په باسیم سب مشکلات ډیر زیات دي په ماجرو په پاکستان کې او همیشه چې دا کوم افغانان جلد کمریزان دي یا څوک چې کارتونه هم لري پولیس د موټورو نه کته کوي پیسې ته اخلي پازابوي او ورته وایي چې تاسو کارتونه نه چلیږي څوک نه ورکړي هغه هم نه چلیږي نو افغانان ډیر په پاکستان کې د پاکستان د ظالمو او بغیرتو پولیسو له خوا ډیر پازابيږي پیسې ته اخلي بندیانیږي او په کمپونو باندې هر شپه پوجان او پولیس ته ډډه چاپی اچي خپل کورونه وړي نو زما د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ماجرو د وزیر څخه داخله ده او همدارنګ د وزیر خارجه څخه د اعلی چارواکو څخه چې په پاکستان کې د ماجرو د ستونزو د حل لپاره یو لار راو کاږي په تو کارتونه لري هغه ته به تمدید کی کینل لري هغه ته به کار کوي او دوی سره قوي خبرې وکړی شي. مهاجر افغانانو مظلوم باندې دلته ظلم ده هلته ظلم ده. الله پاک دې زموږ ټولو په حال باندې رحم وکړي. وما علينا الا البلاغ.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما لومړی د زړه له کومې ډاکټر سلامونه. د افغانستان چارواکو او جمهور رئیس او د افغانستان حکومت ته زموږ د خواهش او تقاضا ده چې د پاکستان د حکومت نه موږ ډېر زیات تنګ او تکلیف او زحمت سره مخامخ یو. هم د ګوشتي ولسوالۍ او هم د لالپوري ولسوالۍ طرف ته ګولۍ راځي او لوی لوی توپونه راځي. ټول خلک یې ویشتل کورونه چې وران کړل مینې چې وران کړل خلک در په در خاورې په سر د تکلیف او زحمت سره مخامخ دي. او د افغانستان حکومت سره عکس العمل جواب ورنه کړ. منګه د افغانستان د حکومت د لاسه ډېر تکلیف او زحمت سره مخامخ یو چې د پاکستان پرتله عکس العمل جواب نه ورکوي او که چېرته جواب ورنه کړي شي نو پاکستان ورو ورو ټول خلک یې تباه کړل او د تکلیف او زحمت سره مخامخ کړي دي. یو طرف ته یو ته ګیټ بند کړی دی. ګیټ یو ته ګیټ باندې نه پرېږدي. بل به خبر کې نه پرېږدي. بل توپونه بیا سر کړي دي. د په ګولیو باندې خلک استعمالونه د خلکو ویستل کورونه د خلکو لوټ چپا کړل. موږ زیات تکلیف او زحمت سره مخامخ یو. الله جل جلاله دې وکړي چې زموږ دا پیغام نشر کړي. وسلام الله خوشاله لره.
سلام علیکم. آیات الله یم کنړلا د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وایم. او وروسته پیغام دا ده چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر عبدالله نه که غواړي چې د افغانستان جګړه را لنډه کړي نو باید په پاکستان کښې میشته افغان مهاجرین باید افغانستان ته واپس کړي. ولې چې په پردي وطن کښې په پردو ډاګونو کښې دغه مهاجرین ځېږي او د افغانستان په دغه غټو غټو دشتو دشت لیلې دشت بګواو په دغه دشتو کښې دوی نه ځېږي. نو دې نه معلومېږي چې ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله د افغانستان جنګ ختمول نه غواړي. دغه پیسې چې د سولې په کمیټه لګي دا بې ځایه دي. دا د یو افغان د نظر د هر افغان د نظره خلاف دي. وسلام.
هلو السلام علیکم. سمیع الله خلیمی تندر یم د پکتیا ولایت د څمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د ټول مقامات څخه غوښتنه دا ده چې د پکتیا ولایت ډنډي پټان ولسوالۍ د سرحد چې کوم ده په دې سرحد باندې د پاکستان ته د ویزې سیستم دې فعال شي. دا سرک د ترانزیټ هم شي. د خوست پکتیا دا خلک نه شي کولی چې د دې لارې لاړ شي ننګرهار ته دې لاړ شي او په ترخم جال ته دوی د ویزا ولګي چې خواته لنډ ولاړ شي. لاره ډېره لرې ده او د څمکنۍ ولسوالۍ همدارنګه د ډنډي پټان کوم عمومي سره چې تللی دی د کرمجان صاحب په لورې دا ډېر لنډه پېښور ته او د خلکو د مریضۍ ستونزې هم ډېر زر حل کېږي. او همدارنګه دوکانداران هم کولی شي چې خپل تجارتي سامانونه ډېر زر هېواد ته نقل کړي همدارنګه د دې دې څخه پاکستان ته نقل کړي. خو د ترخم لاره خو ډېره لرې ده. ترخم لاره مونږ څه کوو کله مونږ ترخم ته ځو ډېره مصارف هم را باندې راځي. د خدای لپاره د پکتیا ولایت څمکنۍ ولسوالۍ ډنډي پټان ته خاصه پاملرنه وکړي. او دولتي چارواکو تاسو زموږ ولسوالۍ ته هېڅ پاملرنه نه کوئ. ډېر ظلم زیاتی روان دی.
السلام علیکم. زه خالد ولایت خبرې کوم. ولسوالۍ موږ دا خبر چې پاکستان خپل بیرغونه را وړي د بارانچی کښې بروي ډزې نه موږ 209 نفره یو حاضر آماده یو چې موږ پالنه او حکومت دولت وکړي چې موږ ته دغه خپل پر خاورې باندې جنګېږو خپل پر خاورې باندې فکر کوو. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. عمران مقبل یم د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ څخه. ما د افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې په پټان ولسوالۍ په مقبلو صحیح کښې نه درې ورځې کېږي سختې جګړې شروع شوې دي. ولی صاحب ته امنی کمانډان څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې جګړو مخه ونیسي. وسلام په احترام.
بله السلام علیکم. نقیب الله د پکتیکا بیرما ولسوالۍ څخه تاسو سره پړی ته زنګ ترګدم. مونږ د اشرف غنی عبدالله څخه دا هیله کوو چې دلته بیرما ولسوالۍ بډر بازار کښې مخته امریکایانو په وخت پستې اچولې وې خوشې کړي دي افغانستان د حکومت. اوس پاکستان پوځیانو ټولې نیولې او پستې په اچولې. مونږ د لوړپوړو چارواکو نه دا هیله کوو چې مونږ ته مهمات غټه سلا را ولګوئ مهمات را ولګوئ نوره تاسو ورنه خلاص یې مونږ په یوازې سر ورسره جنګېږو. مونږ غم دې وخوړل شي دې پستو غم دې وخوړلی شي دا پستې خرڅه شوې دي دا خاوره خرڅه شوې ده. آیا کولی څوک غم نه خوري د خدای ته وګورئ د دې غم دې وخوړلی شي ټولو پستې ونیولې دلته تاسیسات جوړوي څوک یې غم نه خوري څوک سر نه جګوي دا څنګه خبره ده.
مونږ خالص مهمات راوړیږي، مونږ ورته ځایږي کوم مهمات نه لرو، هرته البسا مونږ ته نه رسېږي، مونږ ته د مهمات راورسېږي. د ډوډۍ وشي په کیسه کې مونږ د پاکستانه دا پستې نسو، مونږ خپل سر ورنه قربانوو. خالي د مهمات هېڅ مهمات مونږ نه لرو، یو فکر کړ د پټا باندې هېڅ نه کې مونږ ته پاکستان توپو بند مولا هر ورځ توپونه رشيړي او پستې نسي. دا څنګه خبره ده چې غم نه خوري؟ والسلام علیکم مل چې مونږ پیغام خامخانه شرګي.
قدرمن اوریدونکو، دا هغه پیغامونه چې د افغانستان د ځینو سرحدي ولایتونو او یا هم د هغو هیوادوالو د ستونزو په هکله چې په پاکستان کې ژوند کوي، د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د ماشين دلاري مشته رسیدلی. نو د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شنواری د همدې موضوع په اړه یو راپور جوړ کړی چې په هغه کې د ننګرهار د والی نظر.